پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زیرمل مو یوې بلې پښتو خبرونې ته هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري تر راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د عامه اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
This winter we can only support 7 million.
په سګنی ژمی کې موږ یوازې د 1 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. ډبلیو ایف پی پلان لري چې تر را روانې می میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
غلی کروپوف زیاته کړه چې دوی تیرونه یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یو برخه یې هغه پورونو ته ورکړه چې تیر کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي وو. هغه زیاته کړه چې ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له امله تیر کال اړ شو چې 10 میلیونه کسانو ته د مرستو د رسولو پروګرام وځنډوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په افغانستان کې له 29 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام له پرانیستو خبر ورکوي. په خطر کې میشته د سفارت شر ظفر کرنډیکر پرون پر خپل ایکسپاند لیکلي د پروګرام په پرانیستونکو غونډه کې لسول افغانانو فارغانو سره یوځای ګډون وکړ. میرمن ډیکر زیاته کړې چې افغان فارغانو د اړیکو همکاري او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډیر مهم دی. هغې د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیات په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو لاژمنه سایله ویلي دي چې د نړیوال بانک د اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه قرغزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په تېره ډسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه. او نږدې دوه اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې تګلارې له مخې به د کاسازر پروژې بشپړولو عملی کار پیل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او پراتون کې د هغې د عوایدو چارې به له افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت به پکې ښکیل نه وي. ورسره هغه چې د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د آیرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل ځینې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. د ورځنیو سیالیو په نوم لړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، ریاض حسن، رحمت شاه عظمت عمرزی، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید ځدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو کې قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. د ویلو ده چې د ورځنیو سیالیو لړۍ به د مارچ په 10 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمېنې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتېری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره په تارمیه ښار کې وشوه. دې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا سرتېری د عراقي پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی. د بیان پر بنسټ په چاودنه کې 4 کسان هم ټپیان دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. داعش ډلې د برید پړه منلې ده. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتمن په کور کې د قرنطین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخواني اصول بدل کړل او ویل د کووید 19 د مثبتې نتیجې د ترلاسه کولو وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا پر زکام یو ورځ وخت وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دا اعلان داسې مال کېږي چې کووید 19 نور نو د عامه روغتیا لپاره هغه ګواښ نه دی چې مخکې وو. کووید 19 خو متحد ایالاتو کې د مینو درې ملت خو اوس په لاسم ځای کې دی. ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ریچارډ بنټ راپور ته غبرګونونه. د طالبانو رژیم د ځان ضد تبلیغات بللې خو د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو ستایله ده.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some...
The Afghanistan para da narivalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vina larala.
افغانستان کې واوري او بارانونه. نورستان کې طالب چارواکي وایي د پارون اسادآباد او مملارا د ټرافیکو پرمخ تړل شوې ده.
پنچمه دور دینا اور شدت سر روان دی نو دا حقی دو وجنا پا اکثر لارو که بر پوچین راغل دی
او په ایران کې ټاکنی هلته پرون د ولسي جرګې یا مجلس او د یوې بلې مقرنه څانګې یا د خبرګانو د مجلس ټاکنې وشوې چې احتمالا نن قسمی پایلې اعلانېږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ستړي مشي سهار مو په خیر. زه امید زهیر معلم. د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر ضد یوه تبلیغاتي هڅه بللې. خو د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره مهم بولي. ښاغلي بینټ د پنجشنبه په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 55مې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو سرغړونې دوام لري. دې خبرګونونو تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقونو ډلو ستایلې. د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه پرته له دې چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د ښاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکړي. د اوسني او پخواني سیاست مقایسې په هدف لیکلي چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکی مالی او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موارد زیاتوي چې د بینټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګند هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر پرون د بشري حقونو شورا ته د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په مهال د افغانستان د بشري حقونو په چیرې بیا د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل په نننی افغانستان کې لښپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیمه بې برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوندې اندېښنې رامنځته کړي او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه یې پارولې دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدربار تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي بینټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vaina larala. هغه د چې د وویل افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه اوریدلې چې له طالبانو سره د لا ژور تعامل د ټینګولو او د اړیکو د دې کولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډله ییز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتي عاملان بېغمه ګرځي. د دې ټینګار وکاو چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقونو نوري سرغړونې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامداره لانجه بدله شوې. دا لانجه په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب فلاندو سپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 بیا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ډېرې واورې او باران اورېدونو له امله د ځینو لویو لارو او ځینو سیمه ییزو لارو د بندېدو خبرونه هم ورکول کېږي. تازه د ځینو نورو لارو په ګډون په نورستان کې له تېرو څو ورځو پرله پسې واورې اورېدنې له امله د پارون اسعدآباد عمومي لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي نن به په خپلو وسایلو او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چارې پیل کړي. د راپورونو پر بنسټ د جمعې ماښام پورې په پارون کې له یو میټر زیاته واوره اورېدلې ده. تفصیل دې راپور کې واوري.
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چار ریاست مسؤلین وایي د پنځشنبه ورځې څخه د پرله پسې واوري اورښت ستونزو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډېرې ځایونو کې د زیاتې واوري اورښت او ښویدنې له امله د پارون اسدآباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل آزادی راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمې د ورځې نه اور په شدت سره روان دی. د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برق کوچونه راغلي دي او د واور اندازه هم یو میتر شل سانتي په اندازه کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دی، که انشاءالله دومره واور نشته تر سټاپ پورې واور ډېر ده. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست په ماشینري باندې او خپل تخنیک ٹیم پہ توسط باندھے لار صفائی بک ان شاء اللہ ورس دوبارہ تک رات تک دوبارہ بس صفائی ترتیب جوڑ سی
د تیرو دو ورځو په جریان کې د پر لپسې واوري لامل تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړۍ نیټه د همدی ولایت نورګرام ولسوالۍ نکری کلی کې د زیاتې واوري او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر ډېر شو ماشومانو ښځو او سړیو ته مرګ ژوبلا وختي وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسؤلین وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، یخې هوا او واورې له امله نه کسان مړه شوي دي. په لسګونو څاروي له منځه تللې دي او د سالنګونو په ګډون او د سالنګونو په ګډون ګڼې لارې تړل شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نل تکړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د ښځو پر کار کولو بیلابیل بندیزونه د دې لامل شوي چې معلوله ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور کې ولیکل. دا بندیزونو د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشتون ترڅنګ ګڼې معلولې ښځې دې ته اړ کړي دي چې پر واټونو سوال ته کښېني. په همدې حال کې په افغانستان کې شمېر معلولې ښځې وایي د مالي ملاتړ او د کار نشتوالي له امله له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د طالبانو پر لپسې بندیزونه د دې لامل شوی چې معلولې ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبې په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور خپور کړ او وی ویل چې دغه بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشټوالي ترڅنګ ګڼې معلولې ښځې په واټونو کې سوال کولو ته اړ کړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره د شرعي محرم شتون د فرمان صادرول د معلولو ښځو او نجونو پر وړاندې ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور زیاتوي چې معلولې ښځې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول له تبعیض، انزوا، سپکاوي او تحقیر سره مخ دي. د انسټیټیوټ په وینا دا مسله د اندېښنې او خپګان د زیاتوالي لامل شوی ځکه چې هر ورځ افغان معلولې مېرمنې د تبعیض او تعصب سره مخ کیږي چې دا د دوی د وقار او د ژوند کیفیت د ټیټوالي لامل کیږي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي د هغو کسانو لپاره چې له زیږون راهیسې معیوب زیږیدلي وي ننګونې نورې هم ډېرې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې او نجونې وایي چې له مالي ملاتړ او کم معاش او د کار نشټوالي له امله ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي شبانه صدیقي چې نابینا ده وایي چې د طالبانو د حکومت پر اتاق سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنتون څلور کلن کورس یې د سالمو خلکو ترڅنګ پای ته ورساوه او د لسان سند یې هم ترلاسه کړ او د نابینایانو لپاره یې
حکومت یعنی د طالبانو حکومت د معلولینو لپاره نه د کار زمینه برابروي، نه د حرفوي زده کړو زمینه او نه هم مناسب معاش ورکوي. دولت لږ معاش یوه نابینا ته ورکوي چې په حقیقت کې د هغوی ژوند ډېر سخت دی.
یو بل نابینا میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د شهیدانو او معلولینو وزارت یو شمېر نابینایانو ته د میاشتې 2000 افغانۍ او ځینو ته د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي. تاسو په خپله پوهیږئ چې په دې ګرانۍ کې دا پیسې د یو کس لپاره بسنه نه کوي، د کورنۍ لپاره خو بیخي کافي نه دي.
مخکې تر دې هم یو شمېر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د امتیازاتو د نه ترلاسه کولو په اړه شکایتونه کړي. خو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي و چې سږکال له 1.5 میلیارد افغانیو زیاتې پیسې یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د بانکونو له لارې ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې مخکې د ګراوند تورت سلیوشن مرستې رسولو نړیوال سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی خورا ستونزمن دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 16% یې بشري مرستو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د 2013 کال د یو راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه معلولین شته چې 40% یې ښځې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته زموږ په ویبپاڼه واورئ. ازادي راډیو .com زموږ ادرس دی. د دې سربیره موږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه، ایکس پاڼه، یوټیوب، انسټاګرام او ترخوای وس واتساپ ګروپ هم ستاسو په خدمت کې دی. کولی شئ ټول خبري موضوعات هلته وګورئ، ویلولئ او حتی وایورئ. زموږ خبرونې تر تاسو له هرې لارې، له هرې ممکنې لارې در رسیږي او ازادي راډیو د خپل خبراوي لپاره وټاکئ. پیران کې خلکو پرون د ولسي جرګې مجلس او د یوې بلې مهمې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. په دې انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګلون هغه مسأله ده چې د ډېری څارونکو پام یې ځان ته اړولی دی. تفصیل دې راپور کې.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب 11مه د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت 2 ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې وروسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لمړني انتخابات وو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې له دې اعتراضونو وروسته خپل لاسته اعتبار بیا ترلاسه کړي دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي وو چې رایه به ور نه کړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بې مفهومه وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرگس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي وو چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده لوی مذهبي مشر د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایه به ورنه کړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به یې د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یوه سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 8.15% ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40% خلکو رایه ورکړي وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون ترسره کړه او د پنجشنبې په ورځ خپره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري آژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رایې ورکولو بهیر پیکه و. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی وو، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 23.5% وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کرکټ د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې پرون افغانستان ته ماتې ورکړه. دا د آیرلند د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې ټیسټ سیالۍ ګټي. افغانستان له آیرلند سره دوه ټیسټ سیالۍ کړې وې. د دې په ګډون لومړی افغانستان ګټلې وه او پرون یې بیا آیرلند ته ماتې ومنله. د مات سره سم د ټولنیزو رسنیو کارونکو د کرکټ د چارو کارپوهانو د کرکټ د ملي لوبډلې په جوړښت په کرکټ بورډ کې د لاس وهنو او ترخواري د یو نامناسب لوبډلې اعلانول د مات سره ملونه ګڼلي وو. په کرکټ بورډ د رهبرۍ په کچې خورا سختې نیوکې کړې وې. خو له دې وروسته یعنی افغانستان د راتلونکو لوبو لپاره چې آیرلند سره دي او د مارچ په 10 پیلېږي، له ماتې نږدې ساعتونه وروسته د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند پر وړاندې ورځنیو درې لوبو ته هم لوبډله اعلان کړه چې په هغه کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګرباز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزه، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، ننګیالی خروټه، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره د کرکټ د چارو پوهانو ترخواهی د کرکټ مینوالو په ټولنیزو رسنیو کې په کرکټ بورډ د رهبرۍ درکچې نیوکه کوي او هلته د لاسوهنو او د نامتوازنو لوبډلو اعلانول د دوی د هغه څه دي چې دوی پرې پراخې نیوکې لري او په دې اړه باندې ډېر لیکنې هم کړې دي. د آیرلند او افغانستان ترمنځ د ټیسټ د پرونۍ لوبې په اړه چې وروسته لوبډل مشر سو ویلې د دواړو لوبډل مشرانو او ماتې سوي او د ټولې لوبډلې تفصیل د بختیار سایل په دې راپور کې واوري.
Their first test match success. The Harashibi did Ireland the cricket milli lobdala plumdizal the test siale the gatalo baryan manzi ya the lobdali yawazne test siali the shpag wicket up tawpir la Afghanistan wo gatala siali chi the 3 February mesh pat vishtam neta da Arabi Mutahida Marato pa tolerance wal lobali ki the Afghanistan pa korbato pal shwi wa the dre me urze porasti session ki Ireland wo tawane chi the Afghanistan de yawsal yawul spundu hadaf pura kri. دا لومړی ځل و چې آیرلند د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یادې سیالۍ پچه ګټلې وه او توپوهنه یې کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په یادې پاڼۍ کې ابراهیم زدران نیمه سلیزه وهلې وه او مارک اډیر د آیرلند لپاره 5 لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 230 منډې وکړې او په لومړۍ پاڼۍ کې افغان لوري 108 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼۍ پیل بیا هم ښه ونه کړ. ابراهیم زدران او رحمت شاه زر له لاسه ورکړ. کړل او بلاخره ټول لوبډلې په 213 منډو وسوځیده. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه ووهله. د افغانستان له لوري ورکل شوی هدف ایرلند یوازې د څلورو لوبغاړو تر سوځیدو وروسته پوره کړ. په دوی پاړۍ کې د ایرلند لوبډل مشر انډي بیلبرن نی 85 او ټکر بیا 22 نه سوځیدلې منډې وکړې. نوې صدران چې په لومړۍ پاړۍ کې درې لوبغاړي سوځولي وو، په دویمې پاړۍ کې هم دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل،
آی تھنک دا فرسٹ ڈے
د آیرلند لوبډل مشر انډي بلبرنی بیا دا سیالي د خپل هیواد د کرکټ راتلونکي ته مهمه وبلله. هغه وویل،
I think it's right up there.
The Ireland da cricket la para muhim awraz da mush pa awal zal da test siali wa gatala tulo hogo lobghado ruzun ko aw da lobe la tarkawun ke dalgi ta ham mubaraki wayam che mafki da Ireland pa mili lobdale ki hu khos nasta da bariya da tulo sharika da.
It's a lot bigger than cricket. Hopefully we'll inspire some people back home to want to be test match cricketers.
د یاد سیالۍ د سټایلش لوبغاړي جایزه ضیاء الرحمن اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د ولید چې افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي چې لومړی یې افغانستان ګټلې وه او په دویمې کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د خبرونه ورسره راپور دا چې میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام یې هم اړوندې په اروپا کې د میلیونونو کارونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوې ده. په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو ملاتړ ډلو ویلي دي چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړل دی. که څه هم په وروستیو کلونو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې، خو زیات وخت د شبکې د کارونکو د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یوه جدي موضوع ده. تفصیلي په دې راپور کې.
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انستاګرام خاوند شرکت دی، په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 45 ډلو جوړ شوی بنسټ ته ویلي چې د دوی له ډلې اتو شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپلو ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب تیره پنجشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپلو کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي، لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په ازادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولای. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې ناقص کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي، میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تعقیبیه کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د شولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه اداوې رد کړي او د دې شرکت ویان په یو اعلامیه کې ویلي، دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلکه رعایت کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په تیره می میاشت کې میټا شرکت 1.3 میلیارد ډالر جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو او له دې سره د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړي وو.
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی رادیو چلی رویش ساتا.
سلی روی ساعت ازادی رادیو واوریز موږ په پاڼه رادیو ستاسو خدمت کې دا کولای شي ځان خبراوی او افغانستان سیمه او نړۍ څخه د روسي موضوعاتو د خبراوی لپاره ازادي رادیو غوره کوي. د دې سربیره په ټولنیزو فرهنګي طالبي او مهمو موضوعاتو خبرونې هم درته خبرو. نږدې کېږو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرشو دقیقو ته. مخکې له دې چې د خبرو لنډیز ته وړاندې ولاړ شم باید یادونه وکړم چې دویمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه تاندې څانګې خبرې کې. اوس هم د خبرونو لنډیز. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په فارم کې لري تر راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د عامه اړیکو مسؤول فلیپ ګروپوف پرون د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په سګنی سیمه کې یوازې 2 میلیونه افغانانو ملاتړ کولای شو، خو اوس په فارم کې لري چې تر روانې میاشتې پورې 14 میلیونه خلکو ته خواړه، مقوي غذایي مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام له پرانیستو خبر ورکوي. په قطر کې میشتې د دې سفارت چارلز ظافری کرندې کر پرون پر خپل اکسپانډری کلي په دې پروګرام په پرانیستونکو غونډې کې له 16 افغان فارغانو سره یو ځای ګډون کړی. هغه د دې پروګرام په ډېر جزئیات نه دی لیکلي، خو ټینګار کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې د دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا ژمنه ستایلې او ویلي دي چې د نړیوال بانک دا اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. ورسله هغه چې د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې په یوازنۍ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې د ایرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې 3 ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل ځنی ځوانانو ته د لوبېدو چانس ورکړل شوی. حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګرباز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علي خیل، محمد نبی، گلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد هغه لوبغاړي دي چې د 14 کسیزې لوبډلې د نوملړ برخه ده. خو احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی. دا لوبې د مارچ په 10 د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي. راپورونه وایي د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتیری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره کې په تاریمی ښار کې وشوه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا سرتیری د عراق پوځیانو غزمی ته نږدې د سړک د غاړې ماین په 14 کې ووژل شو. د بیان پر بنسټ په 14 کې 4 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د عراق دفاع وزیر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی، خو داعش ډلې د برید پړه منلې ده. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید-19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتمن په کور کې د قرنطین 15 ورځنۍ دوره تیره کړي. امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخواني اصول بدل کړل او ویل د کووید-19 د مثبتې نتیجې د ترلاسه کولو وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا پر زکام یو ورځ اوختي وي، نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري. وسام لجمنې سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو شمیر ځوان دریشي ګنډون کې د جمهوریت له سقوط وروسته د خپل کار له پیکا کېدل او څخه شکایت کوي. وایي وس د خپل خیاطۍ د دوکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم دریشي قیمت شم مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شمه کټاله پیش کس استفاده نه میکنه. اگر سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، کس په پیش ورده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري،
پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نشته، اجز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړې ته ورغلا چی، څه رقم خولۍ سر ته ورغلا چی.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کولو ولګوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، دې ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجې کډه بار کړې او هیواد پریږدي.
دریشي او پادلون اسلام ګم شدګه همش پیران تمبان شد.
دریشي او پتلون ورک شول، اوس ټول کمیسه پر توک دي. ما پیران کې د دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل، بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دوکان و، دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره پس اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نه شوی ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نه شو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه و کسب پیش برده نمی تانیم.
در ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چه درخت دوکان لری او په څنګ کې خیاطی هم جوړه کړې و، وایي چې اتلس کسانو کارو سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پروګرام د خاطر یا ودونه یا د غبل کوم خوخې د خاطر جوړ کی، وظیفې د خاطر زیاتره خلک چې دی بس نوس پتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% رقم شوه.
تاسو څومره توان وکړ په دې برخه کې؟
دا سده چې په حساب نه شونه دی، نو بیخي پتا یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل څه پروګرام اوسي، نو هغې د خاطر که پتلون یا دریشي جوړ کړي. کنه نور خو چې دی نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي، څوک نشته، ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. کنه خو د خیاطۍ که درته ووایم، نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي. نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستې شه دی کبي خو به غوندو کنه ما زړو کې به وخت تیر کړم. زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار د درخ فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. مثال درته ووایم، اوس حتی د روژې یا د لوی اختر د خاطره دا چې د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن یې نه دي، کنه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر خو داسې وخت وو چې مونږ به خپله په دروجې میاشت وو، مونږ بیخي د خلکو نه کار نه شو اخیستلی، ځکه په مونږ به زیاتو حتی د روژې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. او اوس حتی که اختر ته 2 ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي، نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کار کوونکو له اقتصادي وضعیت نه ډیره توه، البته د خیاطانو چې څومره خراب است.
دکاندار باندې اثر کوي، پر فروش باندې اثر کوي، همدارنګ په کاریګرو باندې هم ډیر اغیز کوي. ځکه په خوا کاریګر چې د جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 6,000 یا 4,000 روپے کار کولو نو اوس دې هغه 1500 یا 2,000 اوس د افتر ازي چې هغه پکې 0 روپے کار کوي نو دا 0 روپے چې دې زین وخت کې اته ځ خپل امزان سره دا فکر کوم چې آفرین د کاریګرو د کاریګرانو دغه سیستمونه دغه ته چې په دغه 0 روپے باندې خپل فامیل چلی اولیا ضرورتونه نور مریستیا د هر څه هر کاریګر چې دی تر ډیر حده پورې چې دی مشکلاتو سره مخ خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې خو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې مؤسساتو کارونه زیات وو نو د خلکو اقتصاد ډیر ښه وو نو په دې اساس خلکو چې دی لباس جامو واسکټ کورتۍ هر څه چې خلکو زړه ښه کولی شو اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو نو هغه پخوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک بې وظیفې شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی هغوی اوم ګټي یا دغم کې هم هغه خپل اولیې ضرورتونه پوره کولی شي خیاطي یا جامې یا واسکټ دا خو داسې د شوق او ذوق شیان دي نو دته ډېر وروسته هغه خلک اوس جامې کوي چې هغوی سره یا اتمن د هغوی د فامیلي او غړی دوه غړي چې دی په خارج کې اوسي یو 100 روپۍ د خپل کورنیو ته رالیږي نو هغه خلک چې دی اوس جامې او واسکټ یا کورتۍ ځان ته جوړه کړي اما دلته چې څوک استوګن دي د هغوی کاروبار دی هغوی چې دی نشي کولی چې د خپل ضرورتونو دغه دغه سره جامې او کورتۍ او واسکټ هم ځانته وکړي نو په دې اساس په ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډېره اغیزه یې کړې ده.
بله که دره ته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمیس پرتوک چې په ما خبره ورته وایي ډیزاین پکې کاوه اوس هغه ځوانان سته چې دوی په شوق باندې یو جوړ کالي ځانته وګنډي
ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول او زیاتره ځینې ځوانان چې هغوی کوم لباس جوړی نو هغوی دسه جامو کې اداره کې چې څومره ډیره زیاته بخې وال شي د دوی خوخیږي کنه او اما کومره چې ده د پیسې په چله باندې ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه دسه ډیزاینونه او په خوا چې کوم دغه هغه ځوانان خو کډرته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلی دی خارج کې
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو محوال واخیستل کور مودان
ځوانانو مهم پختلی چې دوی ولی دریشی نه جوړوي او نه یاغوندي په کابل کې د دولت یو تنخانه کارکونکي چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وای په خو به دریشی دفتر ته نتلو خو نن سبا د طالبانو د بندیزنو لواج نه وازی دا چې نوی دریشی نه جوړوي بلکې په مخ کې جوړ شوی باندې هم ګارد پروت دی
ځان په حق لکه درته ووایم هر ورځ به چې دفتر ته تلو چینج کول بم یو نو هفته کې بم 4-5 استفاده کوله اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا 3 کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ورنه ده کړی که درته ووایم چې زما به معاش به مې راتلو نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به د معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم نو معاش به مې لا اخیستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله او خو په شوق او ذوق سره اوس بیخي کوم چې دي بس کور کې کلارې پرتې استفاده ته نه کی کوم خیاط نه چې ما دریشي ګنډل اوس بعضې وخت کې ورځم کالی ځان ته جوړوم نو اوس بیخي کافي نه چې پرمایش ورکې ورکړه چې ما ته دریشي جوړه کړه بس همدغه که څوک ورله کالی جوړ کړه جوړ کړه کنه دریشي خو بیخي په دې ورځو کې ډېره زیاته کمه شوې څوک یې نه جوړوي سلو کې 95% د منځه تللې هیڅوک استفاده ترې نه کوي مخکې به چې څوک رسمي دفترونو ته تلله نو غونډو به د دریشي نه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو د راتګ سره د دریشي نه استفاده ډېره زیاته کمه شوې ده یعنې بیخي په رسمي دفترونو کې خو یوه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي هغه کې ترې استفاده څوک کې کولی شي کنه په دولتي دفترونو کې هېڅ استفاده ترې نه کیږي او همداسې ګنډلې او عام ډېر کمرنګه شوي ځکه چې یو شي نه څوک استفاده ونه کړي بیا د څه په خاطرې وګنډل شي نو ګنډل هغه هم ډېر کم شوي دي څوک نه داسې ډېرې ګنډي نه ځکه چې زیات دود همدغه مروج کوم کالي چې دي همدغه نه که څوک رسمي دفترونو ته ځي هم دولتي همدغه کالو نه استفاده کوي او همداسې روزمره ژوند کې هم د همدې نه استفاده کوي. نو د دریشي نه استفاده بیخي کمه شوې.
افغان خبریال عاشق الله وایي چې دریشي د خوښې وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمینه نه ده ورته برابره شوې چې دریشي واغوندي، ځکه په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم درشی اغوستله او درشی چې کله کوي نو ضرور به درشیانې په خیاط کندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي، نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه درشي په خیاط نه ده کنده او له هغې وروسته مې اغوستې هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی، وایي چې ته اوسې په خوی به دی اغوسې، نو مجبور یې چې له هغې را وروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي، کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې پاتې شي. غالباً هغوی هم د دې لپاره د دوکانونه جوړ کړی وي په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یې غشته ستونزې پیاوارې کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی وي یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنې دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلې د خوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبان حکومت نه یوازې دا چې د دریشي له اغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره یې په هېڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوث د خلکو مخکې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو هغلته په پودو کې خوشحالي وه، په ودو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي والا به راوستل، نو هر رقم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شوشه خپله برابره کې هغه که په خولۍ وه که په دریشي وه که په هره طریقه به، نو اخترو کې همداسې خوشحالي وي، ځکه هغې وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر و، ډېر خلکو وظیفې لرلې، ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سیوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی ده سې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سې کومو خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي، نو سې چا خبر جوب خالي وي نو انسان به څه شوق وکړي، بچې به وکړي. او بل طرف سې دا دریشي دا توفیق خولۍ یاده کړه د افغانستان حالات همداسې دي سې هېڅ خوشحالي به کې ونه وینې، نه کاروبار جوړ ده، نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي او نه اخترونه هغه به رقم خوشحالیان استه لکه مخکې سه کوم وخت کې وای او دوه تیر دولت کې هر سټایل سه ځوانانو کول هغه په خوشحالي مراسم یعنې واده مراسم اخترو مراسمو کې زیات کولو، نو هغه مراسم سه مخکې په منزل کېدل هغه سه اوس نه پرېږدي. ځوانانو بس په ویښتو کې کوم سټایل ګیره کې کو هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کېږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کېږي، کار روزګار نشته، همدا علتونه دي سه کاروبار جوړ سي خلکو معاشات سي روزګار جوړوي، نو بیا هر څوک زړه غواړي سي اوسټایل نه اوسټایل وکړي. نن سبا ځوانان سټایل یا پوزیشن نه کوي، جز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي ته ورغلا چي، څه رقم خولۍ سر ته ورغلا چي.
د د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی ولې دریشي نه جوړوي خپرې شوې. کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کېږي چې ورځنی ژوند مخکې ورباندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي
چاچ ترویسی گنڈلی یا ٹراؤزر دغه شنو دوی کار خراب شوی ځکه چې د دې هغه کم شوقیان چې و چاچ دا غوستل نو هغه خلک خپل هیواد پرې خیتلې دي، نور ملکو ته مسافر شوی دي، نو په دې خاطر دوی کار کم شوی اوس لکه سره کم چې موت دا سره کم چې خلک ځان باید اپډیټ کی بدل کی، نو باید توجه کی مخ په دې ساده کار ته.
تاسو خپل تجربه راتوای کله چې یو کار کې ما ته خوړی سي لکه د دریشي په جوړولو کې سره کم خپل کار ته مو بدلون ورکړ، څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او داسې کار وکړي چې پیسې وګټي؟
د سې چې سړی وګوري کوم بل کار ځای جندې مثلا دې سره روابط لري کنه، مثلا یو رقم کاری دغه کې فرق مخکې درویشي جوړول او اوس باید هغه کالی جوړ کړي، دغه سې مخکې د درویشي ټکا خرڅول اوس باید ساده د کالی ټکا خرڅ کړي، نو دغه سې باید ځان مدد کړي. موږ خپل هم مخکې کم کارونه کول هغه نه کېده، بیا موږ ځان دغه کو بدل کو، مثلا اوله کې خیر ده تاوانی بیا وروسته وروسته هغه کار ایسته ایسته رواني دي، نو داسې نه ده یو کار بند شو نو بس ته نور کار نه کوي، نه ته به بل کار ترلاسه چې هغه اوله کې دغه مشکلات بیا ایسته ایسته ورسره ته عادت کېږي بدل کېږي، نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وشي، داسې نه کې چې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور زندگی نه خپل دغه سي.
بله، تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل په فایل کې د څومره ستونزې ولیدلې؟
ډېر زیات. ما یو گیم زون جوړ کړی، بیا زازم موسم سے راشی نو آیتا سو بخبر ہے چې کله زمه شروع سی نو پتہ کې کابل کې هغه بارکونه بیخی دغه سی دنش نو په برابرۍ، مثلا په سنیر ساتو کې 10 سات یا 3 سات وی، نو بیا موږ خو کار کول برق سره نو هغه برق بچمو د من کار نه کیدا، نو بیا موږ هغه کار کې تاوانو کا هغه پر خو دورا دوه نه ان کا اوس نو نه ان کار دغه دریم کال دې سه موږ مخفر وړاندې وړو او الحمدلله خوشاله یو پکې هم مشتری خوشاله ده هم منګه.
آنلاین کار کې کوم شین تاسو خرڅوي؟ مونږ خپل ته د پټو تصویر وینو.
ها، مونږ سره پټو وی، مونږ سره سپلای وی، دا دوه پروډکټ دی فیدن آینده کې ان شاء الله پلان لرو چې نور شي نه راوړو.
دا شین تاسو چیرته جوړوي؟
دا اوس فیدن مونږ د سواد سلام پور نه راوړو، حالته جوړو.
حال ته خپل کارخانه لري چې رقم جوړوي؟
حال ته دوستان لرو هم وي جوړي مونږ ته راځي.
مثلا څومره پرتګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي، څه رقم را انتقالوي آنلاین؟ مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده، او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده، تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا پټو
تجربه لري کړي.
bale alta pa pakistan ke da jode wi no ta se ba ra intqalawi.
bale pakistan ke jode swat salam kur
no ta se wali da kar swat ke kawi pa afghanistan ke imkanat nasta che amdari par tu kar khani dil ta jode kai.
bale mun sara us tin imkanat nasta budija dunya na zar pedan akhpal dostan naru ama ko sara yu
chumra ayat ta se last ra wadi le bi kho kho masruf ayastai kum paise che us gatai ta se khpal kar badal ke us portugan jode wi ke khani kar ke gata na wa څومره خوشاله یتري څومره غایت لاسته درځي؟
بس دومره کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو، هغه خپل مشکلات هغه خپل زندگی هغه خپل مصارف په ډېر خو مخکې وړل کېږي، خو ان شاء الله کېږي ورځ په ورځ کېږي.
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ولرو چې کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای، مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړي کنه دریشي څه جوړوي، دوی تل خپل تجربه څه وایي؟
نو دوی ته وی تاسو مخکې درویشي جوړول او ساده کالی جوړ کړئ، ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک، داسې نه داسې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې، نه زندگی کې ډېر زیات کارونه دي ځکه چې اوله کې سختي غواړي هغې نه بعد اسانه دي هر یو کار نو باید مونږه چې مونږ کوم کار بند شي مونږ باید جګر خون نه شو زغم خفه نه شي ځکه زندگی سره تړلې دي معاملې دي نو دا راځي راځي یو کار به بندېږي تا ته خدای د بل کار لاره جوړوي نو تا په هغه بل کار باندې دي داسې به نه کوې تا دا یو کار بند شو نو ته به بس نور کار نه کوې او که لارې کور کې کښېنې ته ځوان یې ته محنت باید وکړي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چې اس الله مومال او ملګری
آسمان سیم بنیش دیوروز چیزی لغمان تا لغمان سیم بنیش دیوروز چیزی لغمان تا چیزی لغمان تا می سلام که باسوس بیوگو مونبای پگارل دیو تام تیره کیسی اوگو چیزی لغمان تا لغمان صد خندار زچی زلغمان تا زچی زلغمان تا می سلام کے بمیلے وکو گوارو سبلا شکر